مشال ریډیو ته یو واره بیا په خیر راغلی. د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې درته زمليها امیر ساده هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د ستاسو لپاره د سیمې او د نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه دي. د دې سره سره هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه هم شته. خو تر ټولو اول به د دې ساعت تازه خبرونو ته ورشو چې د مشال ریډیو همکاره حسیبه شهید تاسو ته درکړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرته کې په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي چې د امریکا سره د اړیکو په اړه د پارلمان پر پریکړه یعنی د پاکستان د پارلمان پر پریکړه به په جدي توګه ساري. نن بعد ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شام په اړه د یوې داسې مسودې په متن بحث کوي چې په شام کې شام څخه غواړي چې د ملګرو ملتونو او عرب لیگ له استازي سره همکاري وکړي. او د عراق په بېلابېلو برخو کې د پرونۍ بمې چاودنو پرچې په لړ کې یې 15 کسان ووژل شول او تر 200 زیات ټپیان شول. القاعده په غاړه اخیستې ده.
پورا خبرونه واوري. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر کیمرون منټر ویلي دی چې امریکا د پاکستان سره خپل اړیکې بیا د سره جوړوي او په دې اړیکو به خپل منځي احترام او ملګرتیا ته بنیادی حیثیت ترلاسه کړي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې د څرګندونې نوموړي پیښور کې د خپل سفر پر مهال کړی دی. د پیښور په قونسلګری کې د خیبر پښتونخوا د سېنټرانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې امریکا تل د پاکستان د خود مختاری او سلامتی درناوی کړی دی. د ناټو د سپلای د بحالې په حق له کیمرون منټر چې د پاکستان پارلمان دی لړ کې څه هم پریکړه وکړي د هغې به دوی احترام کوي. خو د هیله څرګنده کړې ده چې پارلمان به د دې منظوري ورکړي او ناټو لپاره به د کاروانونو پر مخ لاره پرانستل شي. امریکا سره د اړیکو په اړه د پاکستان د پارلمان د ګډې غونډې په اړه وویل
موږ دا ډیر جدي څارو چې د پارلمان له اجنډا څخه څه نتیجه اخیستل کیږي او موږ وړاندې ګورو چې پر دې موضوعاتو بیا بحث وکړو.
کیمرون منټر زیاته کړه چې د پاکستان او امریکې ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی زیات شوی دی دا د پاکستان میډیا د طرزالعمل له وجې ځکه چې هغوی د مثبت پر ځای منفي خبرونو ته ډیر زور ورکوي. تاکل شوی دا چې نن به د پاکستان وزیر اعظم د دې هیواد د خیبر پختونخوا صوبې ستر خرپې خبرته ورشي او هلته به له چارواکو سره کتنه کوي. د مشال رادیو د خبریال د خبر لمخې د دې سفر د نورو تفصیلاتو په اړه په سرکاري توګه څه نه دي ویلي شوي. خو ویل کیږي چې وزیر اعظم ګیلانی به د مواصلاتو د وفاقي وزیر ارباب عالمگیر کور ته ځي او د هغې نه وروسته به ګورنر هاوس کې د خیبر پختونخوا ګورنر بیرستر مسعود کوثر سره هم کتنه کوي. پرون د پیښور سره نږدې په رنګ روټ د قمردین ګړې په سیمه کې په یو رکشا کې د ریموټ کنټرول بمې چاودنې له امله د پولیسو یو سب انسپکټر وژل شوی دی او یو سرتیری د حسن پونم هم وژل شوی دی او د سلورو پولیسو په ګډون نور کسان پکې ژوبل شوي دي. د دوو پولیسانو په ګډونو بخې سلور نور کسان پکې ژوبل شوي دي. خو د پیښې پړه لا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اورئ. نن بعد ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شام په اړه د یوې داسې لایحې په متن بحث کوي چې پکې له شام څخه غواړي سو د ملګرو ملتونو او عرب لیگ له استازي کوفی انان سره همکاري وکړي چې په دغه هیواد کې د وژنو مخنیوی وشي. د فرانسې لخوا د دې وړاندې شوې مسودې په اړه سمدلاسه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل مسکو د امنیت شورا د بیان پریکړه لیک او د انان د هڅو ملاتړ ته لیواله دی. خو د زیاته کړه چې دغه شان هر یو وینا چې پکې د شام حکومت ته خبرداري باید ورنکړل شي. پرون د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون وویل چې په شام کې ویني تویدنې اوس لزغمه وتلې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرنې له مخې تر دې مهاله په شام کې د ولسی پاسون نه وروسته شاوخوا 8000 کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د هغو اقداماتو اعلان وکړ چې هدف یې په دغه هیواد کې معلوماتو ته په آزاد ډول د لاسرسي اسانول دي. اوباما د نوروز په ویاړ په خپل ویډیوي پیغام کې د ایران حکومت تورن کړ چې پر خپلو خلکو یې برېښنایي یا الکترونیکی پرده اچولې ده. په عین حال کې د امریکا د خزانه وزارت نوي تفصیلات خپاره کړل چې ایران ته کوم ډول خدمات او سافټویرونه ترلاسه کیدای شي. دغه وزارت په عین وخت کې ویلي هدف دا دی چې باوري شي چې د ایران په وړاندې بندیزونه د هغو کمپنیو پر وړتیا چې ایرانیانو ته د رابطو وسایل برابروي غیر ارادي منفي اغیز ونه کړي.
د عراق په بیلابیلو برخو کې د پرونی او بمی چاودنو پړه چې 15 کسان پکې ووژل شول او د 200 نه زیات ژوبل شول. القاعده په غاړه اخیستې ده. د دې هیواد په جنوبي ښار کربلا کې د خلکو په یوې غنی ګونې رستورانت او مارکیټ کې په دوه موټر بم چاودنه کې 13 کسان وژل شوي دي چې پکې ایرانیان زیارت کوونکي هم شامل دي. پولیس وایي په شمالي ښار کرکو کې 13 نور کسان هم وژل شوي دي چې پکې زیاتره پولیسان دي او 18 نور پکې ټپیان شوي دي. له دې سره سره د بغداد سمارا حالا بایجی دقوق او دولویانا هم دا ډول پیښو راپورونه دي. راپورونه وایي چې داسې ښکاري چې د بریدونو د دې لړۍ هدف امنیتي ځواکونه او شیعګان وو. او فرانسې په رسمي د فرانسې چارواکو وویل چې یو سړی چې د دریو فرانسوي پوځیانو او د خوانځي د دریو یهودي زده کوونکو پر وژنه تورن دی اوس له پولیسو سره په مقابله کې دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کلاودی ګینیټ وویل له دې سره د تولوس په ښار کې د سه شنبې په ورځ د شخړې پر مهال درې پولیسو ټپیان شول. د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دا سړی 43 کلن فرانسوي دی او ادعا یې کړې ده چې له القاعده سره اړیکې لري او غواړي چې د فلسطیني ماشومانو غچ واخلي او د بهرنیو د مداخلې لپاره فرانسوي پوځیانو ته هم سزا ورکړي. ګینیټ بیا وویل چې دغه مشکوک سړی په پاکستان او افغانستان کې هم وخت تیر کړی دی. د فرانسې د کورنیو چارو د وزیر په وینا د دې مشکوک سړی ورور په یوې بلې سیمې کې پولیسو نیولی دی. دا اوتر دی محله د سیمه نړۍ خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کول. په خبرونه کې به تاسو دا ریپورتونه واورئ. په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منټر د پیښور دورې پر مهال ویلي په دې د سنجیدګۍ سره غور کوي چې په پاکستانی پارلمان کې د امریکا پاکستان تعلقاتو په اړه څه بحث شوی او د پاکستان سره د نوې اړیکې جوړولو ته تیار دي. دا سره روغه قبایلی اوسیدونکي چې د کډوالۍ نه وروسته واپس کورونو ته تللي د حکومت نه ولې ګیله مندي.
مستره دا ودا تلاشه په دا کچاره شي چې توڅه 250 زره په مخ نه دم پرې په ملاوي شي نو میاشته د مو پراش ولې او دغه څه پرم موته داري په نه دی ملاوي شوې.
تاسو به واورې په پاکستان کې د بجلی په قیمتونو کې بیا زیاتوالی راغلي دي. نن په نړۍ کې د شاعر نړیواله ورځ منځل کیږي. یو شاعر د شاعرۍ په اړه وایي
شاعری د نورو ډیرو هنرونو په شان یو هنر دی مګر تحریری هنر دی چې لیکلی کېدی شي. دلته خاص کر تخلیق په دې بنیاد وایي چې په دې کې کردارونه پکې پیدا کولی شي.
په خبرونه کې پروګرام د نړۍ رنګونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان لپاره امریکایي سفیر کیمرون منټر 13 ورځې په خبر دورې پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر او وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره ملاقات وکړ. کیمرون منټر د میډیا سره په خبرو کې د پاکستان د پارلمان غړي هونډې په لړ کې د پاک امریکا تعلقاتو په اړه خبرې کړې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال خالد خان نور.
په پاکستان کې د امریکای سفیر ښاغلی کیمرون منټر ویلي دي چې د دوی حکومت پاکستان سره نوې اړیکې پیل کېدو ته تیار دي. د کوم د پاره چې پاکستان پارلیمنت دننه وړاندیزونه مخې ته راغلي دي. پیښور کې د خبريالانو یو ټولګي ته په خپلو خبرو کې ښاغلی کیمرون منټر ویل چې دوی د امریکای سره د نوې اړیکو په حق له د پاکستان پارلیمنت دننه وړاندیزونو په انتظار دي.
پاکستان.
د امریکای سفیر زیاته کړه چې د سالانه چیک پوسټ پیخه یو افسوسناک حادثه وه او د امریکای لوړپوړو چارواکو په دې پیخه خپل افسوس څرګند کړی دی. د اوایل چې د پاکستان او امریکای همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده ځکه چې د دوی دښمن یو دی.
people we want to re-engage and talk about.
د ترخګریا په ضد مهمه خبرو او ګامونو ترڅنګ افغانستان ته د سپلای روټ بیا په ځای کولو باندې خبرې کول ضروری دي، ځکه زموږ په شان پاکستان هم ترخګریا ختمولو ته چمتو دي او موږ دواړو لا په ګډه د خپل دښمن خلاف جنګیدل دي او موږ لا پکار دي چې په ټول اړخونو خبرې وکړو او دښمن ته ماتې ورکولو ډېرې لارې او تګلارې دي او موږ لا په دې خبرې کول پکار دي. د امریکای سفیر اول چې د امریکای حکومت او خلک د ترخګرې په جنگ کې د پاکستان د خلکو او ځواکونو قرباني ته ډېر د قدر په نظر ګوري.
One thing that I think has happened on our side.
یو خبره ډیر د اهمیت وړ ده چې مونږه د پاکستانیانو د قربانو ډیر قدر کوو. مونږ ته پته ده چې په زورګونو خلک د ترخګرې په جنگ کې قربان شوی دي. په امریکا کې د پاکستان په حق لپوها او بیداری پیدا شوی ده او د پاکستان د خلکو جذبات هم ډیر قدر کوو.
And we appreciate you as partners.
هغلی کیمرون منټر جاته کړه چې د افغان طالبانو سره د جوړجاړې او سولې خبرې د افغانستان حکومت پروژه ده. د امریکای سفیر په پیښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر او د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر کوتی سره هم لیدل وکړل او د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس او انډستری په یو دستور کې هم ګډون وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د امریکا حکومت نه هی پورس د پاکستان د پارلماني کمیشن د دې سپارښتنو په جواب کې چې امریکا د مومندو د پیښې لپاره له پاکستان نه غیر مشروطه بخنه غواړي او په قبایلی سیمو کې ډرون بریدونه کول وتروي په رسمي ډول سونه ویل، خو په ان وخت کې یې د کمیشن له دې وړاندیزونو سره ملاتړ څرګند کړ چې وایي دوه اړخیزه احترام دې د پاکستان او امریکا د تعلقات اساسي ټکی جوړ شي. په دې اړه تفصیل د واشنگتن نه هارون بچارا کوي.
د پاکستان د پارلیمان د هغې کمیټې لخوا چې له امریکا سره د پاکستان اړیکو ته له نوي سره کتنې کوله، د وړاندې کړل شوو سپارښتنو په هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ د واشنگټن خبري غونډې ته وویل چې حکومت به د دغه هیواد په پارلیمان کې د کیدونکي بحث د پایلو په رڼا کې یو واضح دریز مخې ته راوړي. موږ د دغو سپارښتنو لومړنۍ بڼه لیدلې او زموږ په اند اوس په کېږي داسې چې د مارچ په شپږویشتمه نېټه به په دغو موضوعاتو پارلماني بحث پیلېږي. نو زما نشي خیال چې موږ به تر هغې چې د دغو خبرو اترو پایلې مخې ته نوي راغلي او دغه پروسه پر وړاندې نوي تلې کومه تبصره ورباندې وکړی شو. راپورونه وایي د پاکستان د پارلمان غړو د دې ایوان د نهې د ورځې په غونډه کې له امریکا سره د دې هیواد د اړیکو د بیرته پر ځای کولو په لړ کې یو شمېر سپارښتنې مخې ته کېښودې. په دغو کې په ممندو د ناټو د تیر کال نومبر د میاشتې د بریدونو لپاره چې سلیریش پاکستاني عسکري قربانیان شول، له پاکستانه د امریکا د غیر مشروط بخنې او د پاکستان په قبایلي سیمو د امریکا ډرون بریدونو د ودرولو په څیر شرطونه شامل دي. باید وویل شي د ممندو له پیښې وروسته امریکا له پاکستان سره خپلې خواخوږۍ شریکې کړې او د خپلو تحقیقاتو په رڼا کې وویل چې دغه تراژیکه پیښه د ناټو او هم د پاکستاني ځواکونو د تیروتنو له امله واقع شوې وه. پاکستان د امریکا دریځ ونه منلو او په افغانستان کې میش د ائتلافي ځواکونو پر مخې له خپلې خاورې تیریدونکو اکمالاتي لارې وتړلې او هم یې په امریکایانو د بلوچستان شمسي هوایي ډګر خالی کړ چې ویل کېږي دوی به د پاکستان په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو لپاره کارو. د پاکستان د پارلمان کمیټې د غراز حکومت ته سپارښتنه کړې چې د دغو لارو د بیرته پرانستلو په صورت کې د ناټو په تیریدونکو سامانونو درنې مالیې ولګوي. اسوسییټډ پیسنجرز لیکي د دې لپاره چې له پاکستانه تیریدونکي د ناټو اکمالاتي لارې د افغانستان په جګړه کې ډېرې اغیزناکې ثابت د دیشي واشنگټن هڅه کوي له اسلام آباد سره خپل تعلق بیرته عادي حالت ته راولي. دا هم ویل کیږي چې امریکا غني پاکستان په افغانستان کې له طالب وسلوالو سره د روغې جوړې د خبرو پر مخ بیولو کې هم مهم کردار لوبول شي. د واشنگټن خبري غونډې ته په وینا کې د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ هم د پاکستان هم د غارزخناکا کردار ته اشاره وویل چې حکومت یې له دې هیواد سره په غنو برخو کې همکارۍ کولو ته لیواله دي چې زیاته کړه. موږ هم همیشه د خبره په پام کې نیولې چې زموږ تعلق دی د دوه اړخیز احترام او شریکو ګټو پر اساس ولاړ وي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ باوري یو چې موږ له په ګډه بلها کار کول دي، نه یوازې د ترهګرۍ ضد جګړې او د زیات امنیت راوستو په برخه کې، بلکې د پاکستان دننه د اقتصادي او جمهوري ودې او پرمختیا او دغه راز په سیمه کې د یو ښه ګاونډي هیواد په توګه د پاکستان د ځلیدو په برخه کې هم. نو دا هر څه موږ له په شریکه کول دي او په دغه لړ کې همکاري کول زموږ په ګټه هم دي. که څه هم چې رسنیو د کامی سلامتی لپاره د پاکستان د پارلماني کمیټې د مشر سینیټر رضا ربانی دا خبر راغسته چې وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان پارلمان ته د دې هیواد بهرنۍ پالیسۍ ته د یوه شکل د ورکولو ذمهوري ورپه غاړه شوی. خو اسوسییټډ پریس ایجنسی هم د پاکستان د وسیړنکارې سمینه احمد لکول لیکي چې وایي د پاکستان پوز د هیواد د امنیتی پالیسۍ په جوړولو کې لا هم مهمه ونډه لري. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سی.
د پاکستان په پارلمان کې د امریکا سره د تعلقاتو په اړه د تیرې ورځې غونډې په اړه د امریکا د سینیټرانو بیانونه مخې ته راغلي دي. راځي چې د مجید بابر په دې رپورت کې واورو چې دوی څه دریس لري.
د پاکستان په پارلمان کې د امریکا سره د تعلقاتو په اړه چې دغه هیواد د دفاعي او امنیتي چارو کمیټه کوم سفارشات وړاندې کړي دي، په دې اړه د امریکا د سینټ د غړو بیانونه مخې ته راغلي دي. د امریکا د سینټ د کورنی امنیت د کمیټې چیرمن سینیټر جو لیبرمن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا به د پاکستان د خواهش چې په قبایلي سیمو کې د بې پیلټ الوتکو بریدونه بند شي پوره کړي او کنه، وایي چې د بې پیلټ الوتکو بریدونه د امریکا د قومي امنیت او سلامتی لپاره ډیر زیات اهمیت لري او دا نشي بندې دي. لیبرمن زیاته کړه چې دې په دې باور دي چې دا به بند نشي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان سره د امریکا تعلقات ډېر د نازکو او سختو مرحلو نه تیریږي. ښاغلی لیبرمن وویل چې دوی ته معلومه ده چې مخالف قوتونه په پاکستان کې د خپلو پټ ځایونو نه عملیات کوي او افغانستان ته هغه بمونه لیږي چې امریکایان وژني. نو د دې په خبره امریکا له پکار دي چې د دواړو خيزه همکارۍ په لړ کې د پاکستان نه د نورو زیاتو هڅو غوښتنه وشي. سینټ کې د استخباراتو د کمیټې مشر سینټر ډایان فینسټاین په خپل دریس کې وایي چې د دې خبرو اترو اساسي ټکی دا دی چې آیا پاکستان به په شمالي وزیرستان کې د هغو ترهګرو ډلو مشرانو په اړه عملیات کوي او کنه چې په افغانستان کې په بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي. د امریکا د سینټ د پوځي چارو د کمیټې یو غړي سینټر لیمسي ګراهام وایي چې د بی پیلټ الوتکو بریدونه هغه ترهګرو ته د سزا ورکولو یوازینی ذریعہ ده چې په پاک افغان پوله پټ ځایونه لري، او زیاتوي چې پاکستان له پکار دي چې امریکا او افغانستان سره په سیمه کې د امن او ثبات راوستلو لپاره په ګډه کار وکړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په جنوبی وزیرستان کې د سره روغه اوسیدونکو چې د کډوالۍ نوروسته واپس کورونو ته تللی دي د حکومت نه ګیله مند دي. دوی وایي هغه وعده چې د تللو نه مخکې ورسره حکومت کړی وي تر اوسه نه دي پوره شوی او یو شمیر مشکلات لري. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال رپورټ اورو.
د سره روغه د یو کلی اوسیدونکی نور الامین ګیله مند دی چې نه هم میاشتې وشوې خو هغه 25,000 کلدارې یې ونموندلې چې کومې حکومت د واپس تلونکي هر یو قبایلي دپاره منظورې کړې دي.
موږ سره دا وعده تلا شوې په دا کچرې شي چې تو ته 25,000 په مخ نغدې روپې میلاو شي. نه میاشتې د مو پیرا شولې او د وسه پیرا مو ته دا روپې نه دي میلاو شوې. میا چټ پټ ټاک تر چی او دا خرچه کوي او پسنه کوي وای چې بای تو روپې نه دي ورچما شوې. میا پورته لوړلې او خپل دوی ته ورسېدلی او مطلب دا دی مصر هېڅ امداد نشته دی.
نواب خان لنګرخیل ویایي چې خوراکي شیونه حتی چې د څښلو اوبه هم نشته دی.
پورته سګړ ته لوړلی سړه روغه ته د ایم پی اے د چوټه په واده باندې چې تاسو خرڅه هندر کې پیسې هندر کې مشته تر وسه پر 25,000 روپۍ هم نشوي میلاو او د بهانو ته تکلیف ته هغه ټوبویلي نه خراب شوي دي دغه څه په سالي نه وي ترخې بد شي او چې څو میاشتې راشن روکه راشن هم بند شه هم نشته دی. دغه څه معروم نوشي.
د دغه سیمې یو بل قبایلي فرید الله زیاتوي چې بجلی هم نشته، د ترانسپورټ کمی ده او په تګ راتګ کې به حده مشکلات دي.
می چې کله حکومت پورته ولرځلې و علاقه ته د بجلی تنظیم سرارت بدای بل پر روډ باندې چې راون څه کنه پر روډ سیمې ستاره ډیرو کاوټ وي کوړه بوته تاګ چې وی چیکینګ د دې ګاډي ماړي صرف کامې ادوی کې ته لاره نه پنځه کې ته لاره جوړه شولا او به مور ته تکلیف وي. می نه جو دای غوړي نه ته کې خپل اگتا ولا سي او په صحیح طریقه درته ولا سي.
په دغه لړک شمې چې د اف ډی ام ای ایجنسی کوارډینیټر سید عمر مسعود وژغوه، هغه وویل چې سیمه جنگ وهلې ده ځکه به مشکلات وي خو د حکومتي ملاتړ نه به څوک هم بې برخې نه پاتې کیږي.
د بی چیکینګ تعلق ہے هغه سروسا پورا جی ڈی پی هغه گیا دو پاک آرمی لا گیا دو مختلف ځایونه شه لګایا برا سے دلی دی جنه ځایونه شه پروګرامینا انفرا درستی خدا شوم کې دومره یو ډیمیج شوی دی دو د وخت سره څوکا څوکا دا مسله لره زر حل شي. 25,000 شه جن ډیټا شه غلطی رو غلې وا پختم شه سی ایم ڈی اورګنایزیشن وا هغه سی ان ای سی نمبر غلط لیکلی هغه دوا بور ری ویریفیکیشن ده پورا دوه هفته پټاک شه هغه کسان می رو غشتي وی ری ویریفیکیشن وا شه هغه ټیکل 11 کور تام ولا ځل له خلتا 25,000 ملاو دی چې دا چاته نه دی ملاو ان شاء الله د خپل ډیره زر ملاو شه بای دغه دا بالکل نه خپه کیږي نه دا جوړیږي دغه ته په زر نظر دا 25,000 ته دغه ته ملاو شه چې دا کیم خلقو
دیکا بالیانو دا غشتنا ها وکرا چلیا خود دوی تا آغا سهولتونا ورورا سهول شی چه دی کومی دی دوی سرا دی واپاس تک پا وقت لفظونا شوی و لیا دی دوی دی اوال پا سیر پا خپل حال پریشول شی چه خپل ضرورتونا خپل پورا او خپل جوان دی خپل مرزای پا مطابق تیر کی
دا مشال ریڈیو دا
نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتارٹی یا نیپرا د بجلی په قیمتونو کې 6 روپے او 9.5 پیسے فی یونٹ د اضافه منظوری ورکړې ده. د ادارې چارواکي وایي چې کله په بین الاقوامي منډه کې د تیلو په قیمت کې زیاتوالی راشي نو دوی مجبور شي چې د بجلی په قیمت کې زیاتوالی راولي ځکه چې په پاکستان کې بجلی د تیلو په ذریعه جوړیږي. بلوري ولس د قیمتونو زیاتوالي په اړه خفګان څرګند کړی دی. په دې اړه د اسلام آباد نه د احمد الله دا رپورټ اورو.
13 ورځ په اسلام آباد کې د وایس چیرمین نیپرا غیاث الدین احمد په مشرۍ کې د بجلی پیدا کوونکو کمپنیانو لخوا ورکړې شوې درخواست اوریدنه وشوه. درخواست کې بجلی پیدا کوونکو کمپنیانو دریس خپل کړی و چې تیر کال اکتوبر، نومبر او دسمبر میاشتو او روان کال جنوري میاشت کې په تیلو بجلی جوړولو سره خرچ زیات راغلی و. نو نیپرا د دې لړکې د یادې کړې شوې میاشتو په بلونو کې د اضافه منظوري ورکړې. درخواست اوریدنې وروسته نیپرا د اکتوبر میاشتې لپاره د فیول پرایس ایڈجسٹمنټ په مت کې 2.2 روپے فی یونټ، نومبر میاشتې لپاره 1.20 روپے، دسمبر میاشتې لپاره 4.90 پیسې او جنوري میاشتې لپاره 1.90 روپے فی یونټ اضافه منظوري ورکړه. مشال ریډیو سره خبرو کې د نیپرا رجسٹرار سفیر حسین اویل،
بین الاقوامی مارکیٹونو کې د تیلو په نرخونو کې کمی راشي نو زموږ د بجلی نرخونه ورسره هم کم شي، او که هغه هلته د تیلو په نرخونو کې اوچتوالی راشي نو نیغ په نیغه د دې اثر زموږ د بجلی په نرخونو پرېوځي، ځکه چې زموږ ملک کې زیاته بجلی د تیلو په ذریعه پیدا کیږي او مجبورن موږ د بجلی په نرخونو کې اضافه کوو.
د بجلی په نرخونو کې اضافه په حق له اولس وایي چې ملک کې ګرانی د مخکې نه ډیره زیاته وه، که حکومت دا ګرانی کمولی نشي نو نور دې نه زیاته وي.
خپل زندگی مشکلات ته ځکه چې دی حالات ته تاسو وګورئ او چې بیرونه راشي چې موږ به کاغذونه ورکو پیسې خو څنګه سره نشته، نو چې بجلی کټ کی بس بیا مو دی خدای وایي، مطلب دا چې غریبې د وجه بده خدای نه د مرګ سوال کوم.
زمانه مې اصرار نواد دی، دا هو عام خبر خلکو د خپل چې بي غریب سره لپاره بجلی چې کوم بیل ګران شي د غریب نوټ چې کوم ګران شي وي، ولکه دا ټول د غریب د لپاره نو مطلب دا بس میټر دی، میټر بنه لګي بس دی ولا ټین بس انته لګي رانا سیستم به ختم شي. غریبي د بین بجلی بیل بسوک دی، د دنیا نورم مهنګای ده، دې ته ولکه دا نه رسی په سر باندې.
زمان جان ډیر پذاب کی ځکه چې ګرانی ده کنه او بلینا ته سیوا کې نو ډیر مشکلات راته پیدا کوي. دلته خو خلک مالدار دي، ون غریبانا ډیر زور راځي کنه، ځکه چې دلته 2-3 روپے تیل میل ګران کیا دا ګران کې هغه واټ کټ مونږ تر راځي.
د ایرسا په خوانی چیرمن او اوبو او بجلی ماهر فتح الله ګنڈاپور مشال ریډیو ته ویل چې نه پر صحیح توګه خپل کار نه تر سره کوي، نو دغه وجه دا چې هر میاشت د اولس نه په څنا سره ډول زیاتې پیسې اخلي.
هر 2-3 میاشتو پس د بجلی په قیمت کې اضافه وکړي، دا یو ډیر غلط کار کوي. دا په دې کار کوي چې دا ګراس مس مینجمنت دا چې کومې کمپنۍ تیل پیدا کوي هغه ته دوی پیسې نه ورکوي، چې پیسې نه ورکوي هغه خپل مشینان بند کړي، چې هغه بند کړي نو بجلی خرچه خو په خلکو باندې هغه بوج واچوي. ډېر خلک دي چې کوم غلا کوي د بجلی، غلا دوی نشي بندولای، مطلب دا دې ټول مس مینجمنت دی.
فتح الله ګنڈاپور زیاته کړه چې په دریای سند باندې حکومت زی په زی بندونه وتړي نو نه صرف د 40,000 نه زیاته میگاواټ بجلی پیدا کولی شي بلکې په زیات مقدار کې اوبه هم ذخیره کولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د تیرو 2 ورځو راهیسې د دوړې طوفان له کبله که یو خوا په خلکو کې یو شمېر بیماری را پیدا شوي دي، نو بل طرف ته د طوفان د پاکستان مواصلاتي نظام هم خراب کړی دی چې له کبله یې ولس د ستونزو سره مخامخ دي. دا طوفان به تر 100 ورځو پورې وي او ډاکټران د دې نه د لګېدونکو مرضونو پاک لسوی. د سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د جنوبی سیمو په شمول اسلام آباد او د پنجاب په جنوبی سیمو او کراچی کې د تیرو 2 ورځو راهیسې د دوړي او هواګانو سره سره په ځینو ځایونو کې بارانونه هم ورېدلي دي چې له کبله یې په خلکو کې د بیمارو خورېدو سره سره د ملک مواصلاتي نظام هم خراب شوی دی چې له کبله یې اولس ته یو شمېر ستونزې ورمخته دي. د طب د ماهرینو وینا ده چې د دې هواګانو له کبله ګڼ شمېر مرضونه لګېدای شي، نو باید چې احتیاطي تدابیر خپل کړی شي. ډاکټر امیر خان مشال ریڈیو تا د دې هواګانو نه د لګیدونکو مرزونو په حقلا ویل
چې کم په هوا کې ګن شامل شي، کم دوړه شامل شي، کم د پانو نه او د مختلف بارل چې کم ګندي هغه د بدن په مختلفو حصو باندې اثر کوي، نو په دې کې کومې غټې غټې ایسي افیکټي دي هغه یو د سا سیستم دی، کم د چمنګ ریسپیریټری سیستم وایو هغه شروع کیږي د پوزې نه مرۍ او بیا شاته په سلسله شي، نو د سا نالۍ او بیا پړپوس دا خرابوي، ځکه چې دا دوړه دا د ګلونو د بور د پانو د ګن په هوا کې کوم شامل شي دا خو عام طور باندې نه وي، او که یې نو په لږ لږ ځګونو کې یو لږ لږ مقدار وي دا ډېر په غټ مقدار کې دی، نو دا چې نه وځي د سا بیماري دي شروع کیږي.
ډاکټر عامر خان د احتیاطي تدابیرو په حق لا مشال ریډیو ته زیاته کړه،
هغه خلکو له ډېر زیات احتیاط پکار دی کوم چې د مخ کې نه د دمې مریضانې، ځکه چې د دمې د مریض سینې چې کوم دا هغه ډېر زیات سینسیټیو وي، نو دغه خلکو له سپیشلی پکار دي چې هغه ماسکونه اچي په کور کې ماسک اچي او بار دم راوځي په بازار کې ډسپوزیبل ماسکونه ملاويږي ډېر په ارزان قیمت باندې، زه خو هم چې روغ خلکو له پکار دي چې دغه واچي دویم د دې اثر په سترګو باندې وي، پکار چې تورې چشمې ازیرو ملاويږي تورې چشمې په شل ډېر شپې باندې هغه پکار چې خلک استعمالوي، دریم چې کوم سیستم دا فکري هغه چمړه ده، ځکه چې په چمړه باندې دا زهریله ماده د پاسه جمع شي نو پکار دار د څه کسانو له چاغ خامخا چې سمړي نو تر شپې باتروم ته ځي او لاند.
د موسمیاتو د محکمې وینا ده چې داسې قسمه هواګانې هر کال د ګرمۍ شروع کېدون وړاندې راولځي، او دا په خاص توګه په میدانی سیمو کې راځي کله چې د هواګانو دباو کم شي. د موسمیاتو د محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته په دې حق لا ویل
تویل چې دا پورا ټول ملک د غریزو علاقو نه علاوه په میدانی علاقو کې تقریبا پورا د سچویشن دی، او د دې په وجه دا کم حد نگاه چې د ویزیبلټی او توای هغه کم ده، هر سیزن کې چې کله نام خاص کر ګرمه سیزن کې چې دا ډیر چنه کی او د سیدا سسپنشن چې دې کې یو سو رزب مزید لګي یا یو رز مزید لګي.
سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د مارچ 28مه نیټه د شاعرۍ د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا چې شاعري څه ته وایي او پښتو شاعرۍ کې کوم غوره موضوعاتو ته پاملرنه شوې ده، په دې اړه کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی دا رپورټ را لېږلی.
شاعری چې فلبزونو کې د احساساتو د انځورولو هنر بلل کیږي، د یوې اندازې تر مخه نږدې د نړۍ په هر ژبه کې تخلیق کولی شي. هغه قامونه چې ژبه او کلتور لري شاعری به هم لري او شاعران هم. کراچۍ کې میشت د پښتو ژبې شاعر او کرکتونکي قیصر افریدی وای شاعری د یوې ټولنې د ماضي، حال او راتلونکي عکس او آینه وي.
شاعری د نورو ډیرو هنرونو په شان یو هنر دی، مګر تحریری هنر دی چې نکلی کېدی شي. دې ته خاص کر تخلیق په دې بنیاد وایي چې په دې کې کردارونه پکې پیدا کولی شي، او د دې کردارونو په ذریعه باندې زموږ په عملي ژوند کې چې څه کېږي، څه پېښېږي یا څه پېښېدونکي وي، د هغې یو تخلیقي عکس پیش کوي.
شاعره او افسانه لیکونکي پروین ملال بیا وایي شاعري د هغې الهام نوم دی کوم چې په خاص حالت کې په انسان وریږي، او هنرمند هغه خیالات د فن په جامو کې ایران غاړي.
زما په نظر باندې چې دا یو احساس بیان دی، دا هغه احساس بیان دی چې په یو خاص حالت کې په هغه باندې راځي، په انسان باندې راځي. تخیل هم پکې کې دی، عاطفه هم پکې کې ده، استعاره او تشبیه د دې شان څخه جوړ دی شعر.
کرکتون کې قیصر افریدی وای د تیرو څو لسیزو راهسې د پښتنو په وطن روانو جګړو پښتو شاعرۍ باندې هم اغیز کړی دی. نوموړی زیاتوي
د تیرو پنځه دیرشو یا دیرشو کال راځي شاعري کې ده، د هغې زیاته برخه چې په کم خبرو باندې مشتمل ده، نو هغه همدغه خبرې دي، کومې چې د جنګ سره تعلق لري، کومې چې د مرګونو د شغلو سره تعلق لري، او کومې چې د هغې نه د پیدا کېدونکو نتیجو سره تعلق لري. نو په حقیقت کې موږ دا ویلی شو چې په دې دومره موده کې پښتو شاعري چې ده هغه د جنګ نه زیاته متاثره شوې ده.
کره کتونکي وایي ښه ادب او ښه شاعري هغه وي چې د خپل وخت خرابۍ پکې غندل شوي وي، او د امن او انسان دوستی درس پکې ورکړل شوی وي. شاعر او لیکوال ریاض تسنیم وایي پښتو شاعري کې د کلاسیک نه نیولې تر وسه خو شاعرانو ټولو مذهبونو او ټولو نظریو ته د قدر په سترګه کتلې دي.
پښتو زوړ ادب وګورو او نوی ادب وګورو، په دواړو دا کې صورتونو کې موږ ته داسې شعرونه په لاس باندې راځي. د رحمان بابا یو ډېر مشهور شعر دی چې دا څلور واړه مذهب سره یو دي، ما او تا پکې پیدا کې اختلاف اوم دغه وجه ده چې رحمان بابا ته اشاره انسانیت وای چې هغه همیشه د خپل قام پرسته او د خپل جیب او انسانانو د نورې خیر خیر سره سره دا سیزم په نظر کې ساتره دي چې د یو انسان وجود دی بل انسان د پاره فائدہ مند وي.
دریاس تسنیم په خبره د بایزید انصاری نه تر خوشحال خټک او بیا تر وسه پښتنو قام پرست او طریق پسند شاعرانو انتها پسندی غندلې او د دې نظریه د خورولو پرچار یې کړي چې یو انسان دی بل ته د انسان په سترګه ګوري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د ماسپخین درې نیمې بجې کې دونکو دی لند خبرونو ته باور شو. حسیبه شهید درته وړاندې کوي.
په پاکستان کې د امریکا سفیر ویلي دي چې د امریکا سره د اړیکو په اړه د پاکستان د پارلمان د ګډې غونډې پر پریکړې به جدي توګه وڅاري. نن به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شام په اړه د یوې داسې مسودې په متن بحث کوي چې پکې له شام څخه غواړي سو د ملګرو ملتونو او عرب لیگ له استازي سره همکاري وکړي. د عراق په بیلابیلو برخو کې د پرونیو بمی چاودنو پړه چې په لړ کې 15 کسان ووژل شول او د 200 زیات ټپیان شول. القاعده په غاړه سیدا اوباما د نوروز په مناسبت په خپل ویډیوي پیغام کې د ایران حکومت تورن کړ چې پر خپل خلکو یې برېښنایی یا الکترونیکی پردې اچولې دي او هغه سړي چې روانونه د دې يهودي ماشومانو او تر هغه مخکې د فرانسې په جنوب ختیځ کې د درې پوځیانو په وژنه تورن دي د پولیسو په وینا نن ناوخته تسلیمېږي.
لن خبرونه تاسو ده حسیبه شهید نو اوریدل. اوس په ورشو سراج زهیر ته چې د پاکستانی کورنی ورځپاڼو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي تاسو ته بیانوي.
نن که د پاکستان په مقامی ورځپاڼو موږ نظر تیر کړو نو ټولو د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې سرخو کې د تیرې ورځې د پارلیمان مشترکه غونډې خبرونه په مهمو ټکو کې راغستې دي. مشرک جنگ، دی نیوز، بزنس ریکارډر او ایکسپریس ورځپاڼه خپل سرخی کې لیکي چې د پارلیمان مشترکه غونډه کې قومي سلامتي کمیټې سلویخ سفارشات وړاندې کړه چې پکې ویل شوی دي چې ډرون حملې دې بندې کړې شي، امریکا دې په سلاله چک پوسټ پیښه باندې معافي وغواړي او د بیا دپاره دې د داسې حملو نه کولو باور راکړي. مشرق او ایکسپریس ورځپاڼې د دویم غټ خبر په توګه د بجلی په نرخونو کې چې کوم اضافه شوې ده د هغې په باب لا راغستې دي. دا ورځپاڼې لیکي چې د بجلی په نرخونو کې حکومت د یونټ سر باندې شپږ روپۍ یو کم سلویخ پیسې اضافه کړې ده. د کومو په ضد چې ټول ملک احتجاجونه روان دي او د بجلی په بیو کې دا لوړوالی رد کړی دی. دغه رنګ مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې هم په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلې دي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د پاکستان د خارجه پالیسۍ بیا د سرجاج اغستو، د قومي سلامتیا په مهمو چارو او د ناټو سپلای بحالۍ او د امریکې سره د تعلقاتو لړکې د سلامتي کمیټې په سفارشاتو باندې د غور لپاره د پارلیمان مشترکه غونډه 13 ورځ اوښوا. اداري مخکې وایي چې سفارشاتو کې په دې زور رکړې شوې دي چې د پاکستان سره د برابرۍ په بنیاد تعلقات وساتل شي او د سلاله چک پوسټ په پیښو دي په باقاعده توګه معافي وغوښتل شي او دا رنګ دي د نیټو په سپلای باندې د زبانی معاهدو په ځای په تحریري شکل کې معاهده وکړې شي. اداري وړاندې لیکي چې د دې هر څه په تناظر کې که د منطقي صورتحال ته وکتل شي نو په دې کې پاکستان ته ډېر اهمیت ترلاسه دي او چې امریکا کله د افغانستان نه بیرته ځي نو د دې منطقې په صورتحال به ساسر غورځيږي. امریکې له دې اړخته قتل پکار دي او دې لړکې د پاکستان سره مشوره ډېره ضروری ده نو باید چې د پاکستان تحفظات لري کړی شي. اداري اخري کې لیکي چې د دې ټولو معاملو په حواله چې پارلیمان ته کوم سفارشات وړاندې کړی شوی دي هیله ده چې هغې کې به د پاکستان مفادات تر ټولو مهم وګرځولې شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وفاقي وزیر داخله رحمان ملک میډیا سره خبرو کې ویلي دي چې کراچۍ کې د قلنګ اغستونکو پر ضد هدفي عملیات پیل کړی شوی دي. اداري وایي چې دا ډېر د ستاینې وړ ګام دی چې حکومت په فوري توګه دې اړخته پام راوګرځولو. اداري مخکې وایي چې د دې ګام له کبله به د کراچۍ تاجرانو ته سکون ترلاسه شي. اداري وایي چې وزیر داخله دا هم ویلي دي چې راتلونکو درې څلورو ورځو کې به د
سلنګ اغستون کو پرزید یو قانون جوړ کړی شي چې پکې با پدوی ناقابل ضمانت جرم او د وو کالو سزا وي. اداري وایي چې چرې په اختیا د قلنګ اغستون کو پرزید داسې قانون جوړ شي نو هیڅ چرې با څوک دا جرأت ونه کړي چې قلنګ واخلي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې دفاعي پاکستان کونسل د نیټو سپلای د بحالۍ په حق لا دړک ورکړې ده. کچېری پارلیمان د ناټو سپلای د بحالۍ فیصله وکړه نو دوی به احتجاج شروع کړي. ادارې لیکي چې د امریکې د تعلقاتو، نیټو سپلای بحالۍ او د ډرون حملو په شمول پارلیمان له پکار دي چې په دې باندې چې هر هغه فیصله زر تر زره وکړي چې پکې د ولس ګټه وي، او په خاص توګه ورله دا پکار دي چې د ډرون حملو په لړ کې د امریکې نه غوښتنه وکړي چې دا ډرون حملې دې زر تر زره بندې کړي شي. نو هله کې دې شي چې په منطقه کې صورتحال ښه اړخته لاړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو لپاره نړیواله مطبوعاتي کتنه لرو. له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو رپورټونو سره په امریکا کې دا اندېښنې پیدا شوې دي چې په پاکستان کې به بنسټ پاله غختل شي، په سیمه کې به د ایران ځواک پراخ شي او افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د حسیب شهید نورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې تر دې سرلیک لاندې که بهرني پوځیان له افغانستان نه ووزي له 15 سره به مخ شو یوه مقاله لیکلې او 15 ته یې پکې اشاره کړې ده. ورسپانه لومړی ستونزه په پاکستان کې د القاعده پر ضد د بي پیلوټه الوتکو د بریدونو درېدل یادوي. اوسمهال 83% کې امریکایان د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بي پیلوټه الوتکو د بریدونو ملاتړ کوي. ورسپانه بیا وړاندې د دوهمې ستونزې په توګه لیکي که چیرې داسې وشي چې دا بریدونه ودرېږي نو دا ویره شته چې پاکستان له اټومي وسلو سره بنسټ پالو لاسته ولویږي. د ورسپانې په باور د امریکا د فشار له کمېدو سره به القاعده او پاکستاني طالبان خپلې هڅې زیاتې کړي څو پاکستان بې ثباته کړي. واشنگتن پوسټ بیا درې مستونزه یادوي او لیکي چې القاعده شبکه به بیرته په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي او دا هغه څه دي چې پر امریکا د سپتمبر له 11 وروسته د هغه د مخنیوي لپاره امریکایي پوځیانو جګړه پیل کړه. قربانې ورکړې څو ډاډه شي چې بیا کله په افغانستان کې خوندي پناه ځای نشي پیدا کولی. د واشنگتن پوسټ په باور څلورم ستونزه دا ده چې القاعده به بیا دا جرأت پیدا کړي چې پر امریکا برید وکړي. اسامه بن لادن ښکاره ویلي وو چې سپتمبر په 11 د دې لپاره بریدونه پر امریکا وکړل چې د بیروت او سومالیا نه د امریکا د وتلو څخه اثر اخیستی وو. اسامه بن لادن خپلو ملاتړو ته څرګنده کړې وه چې له افغانستانه به هم بهرني آخر په همدې توګه وځي. که داسې وشي نو دا به د اسامه د وړاندوینې پوره کېدل وي. واشنگتن پوسټ بیا وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو 15 ستونزه په ګوته کوي او لیکي چې ایران به غختل شي. دغه هیواد هسې هم په سیمه کې یو مهم ستراتیژیک هدف چې له عراق د امریکایي پوځیانو وتل دي ترلاسه کړي دي. بلخوا اسوشیټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د پاکستان د پارلمان کمیسون د نهي یا سې شنبه په ورځ وغوښتل چې نور د پاکستان د خاورې دننه امریکا د بي پیلوټه الوتکو بریدونه پای ته ورسوي او له امریکا سره د پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره همدارس دا شرط هم پکار دی چې په نومبر کې د پاکستان دننه د پاکستانی پوځیانو د وژلو لپاره دی بخنه وغوړي. د دې کمیسون مشر رضا ربانی وویل امریکا باید د پاکستان دننه خپل لاسوهنې ته بیا کتنه وکړي او د بي پیلوټه الوتکو بریدونه دی بند کړي. د اسوشیټډ پریس اژانس په باور دا غوښتنه ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ پر هغو هڅو ناوړه اغیز وکړي چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره روان دي. د پاکستان پارلماني کمیسون دا ونه ویل چې افغانستان ته به د بهرنیو ځواکونو د رسد لاره پرانیزي یا نه پرانیزي. ډېر پاکستانیان دا غوښتنه لري چې حکومت باید له ناټو او امریکا وغواړي چې د دې اکمالاتو د پرېښودلو لپاره دې پیسې ورکړي. اسوشیټډ پریس لیکلي زیاتره کارپوهان داسې وړاندوینه کوي چې پاکستان به افغانستان کې د ناټو لپاره د کاروانونو پر مخ لارې پرانیزي او دغه راز به په دې هیواد کې د امریکایي بي پیلوټه الوتکو بریدونه هم دوام ومومي. لیکنه زیاتوي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو ته چې ظاهراً یې حکومت او پوځ هم مخالفه دی په بده سترګه کتل کیږي. دغو بریدونو په دې وروستیو میاشتو کې یو ډول سیاسي پارونه رامنځته کړې ده.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
عالمی بانک ته پاکستان لپاره صد پاسا یو بلین ډالره قرضه منظوره کړې چې توانایي او زراعت په سانګو کې به خرج کیږي. دا قرضه به د اسانو شرایطو سره په 15 کلونو کې واپس کول شي. په دې اړه نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه د ای اف پی خبري اژانس په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د فرانس د خبری ایجنسی AFP په یو رپورت کې راغلی عالمی بانک د نهه په ورځ ویلي د پاکستان د پرمختګ په لړ کې د غریبۍ کمولو لپاره به په دې هیواد کې 1.09 بلین ډالر خرچ کوي. دا پیسې به په دوو منصوبو یعنی د توانایی او زراعت په مد کې لګول کیږي. د عالمی بانک د قرضو ورکولو څانګې ویلي مرکزي چارواکو یې د نهه په ورځ د دې منصوبو منظوري ورکړې ده. د لړکې به 8.3 میلیون ډالر د توربیلا ډیم په سلورم بجلیګر لګول کیږي چې په مکمل کېدو به یې 1410 میگاواټه بجلی تیاریږي او دا راز به د ملک د بجلی په بحران کمولو کې لویه مرسته وي. عالمی بانک وایي پاکستان کې خلک صرف 45% د اوبو نه جوړه شوې بجلی استعمالوي. دا رپورټ وایي د توربیلا ډیم دا نوې منصوبه به د موجوده ډیم وسایل کاروي، یعنی د موجوده ډیم د بجلی پیدا کولو استعداد به زیاتوي او په اوړي کې چې کله د بجلی کمی راځي نو دا به په کار راوستل کیږي. پاکستان کې د عالمی بانک مشر ریچرډ بن میساود وای د دې منصوبې ښکلا دا ده چې نه خو ورته نوي وسایل په کار دي او نه ورته نور ځمکه په کار ده چې له وجې خلک بې کوره کیږي او په هیواد کې به د بجلی بحران په کمولو کې هم کردار ترسره کوي. نوموړی زیاتوي د دې نه به کارخانه دارو، زمیندارو او عامو خلکو ته نیغ په نیغه ګټې رسي چې نه یوازې په کمه خرچه به ورته بجلی میلاویږي بلکې لوډ شیډنګ به هم ورسره کم شي. دا رپورت د عالمی بانک په حواله لیکي چې په پنجاب صوبه کې به د زراعت په مد کې 2.5 میلیون ډالر لګوي. دا پیسې به د اوبخور په نظام لګولی شي چې یوې خواته به په اوبخور کې اوبه نه ضایع کیږي او بلې خواته به خلک د سیلابونو د ممکنه تباهۍ نه محفوظ شي. په دې کې به د سپری په ذریعه د اوبخور نظام او نورې نوې طریقې خلکو ته ورپېژندل کیږي. عالمی بانک ویلي د بیا رغونې او پرمختګ څانګه به یې دا قرضه پاکستان ته په اسانو شرایطو ورکوي چې په 15 کلونو کې به واپس کولی شي او که په اولنو 15 کلونو کې یې کوم قسط په خپله نیټه جمع نه شي نو ورباندې به جرمانه نه لګوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خبر ایجنسی په اړه تحصیل کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو په وجه په زرګونو خلک د خپلو سیمو نه بې کوره شوي دي. شتمن خلک په خور او نورو ځایونو کې د کرایې په کورونو یا خپلوانو کې اوسیږي، خو بیا غریب قبایل په کیمپ یا میرو کې ژوند تېروي. د نوخار جلوزو کیمپ کډوال د کډوال کیمپ چارواکو په وینا دوی سره 13 ورځو کې د 8000 نه زیات تباړې تحصیل کډوال کورنۍ رجسټر شوي دي. نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
د نوخار جلوزو کډوالو کیمپ د چارواکو د وینا تر مخه د خیبر ایجنسی باړه تحصیل سپا اکاخیل، کمرخیل، ملک دین خیل او ستوري خیل سیمو خوښه 8000 بې کوره کورنۍ د دوی سره رجسټر شوې دي او دغه شان د نهه د ورځې پورې څه د پاسه 40000 بې کوره خلکو خپل نمونه د کیمپ چارواکو سره لیکلي دي. په باړه تحصیل کې د امنیتي ځواکونو تازه عملیاتو په وجه په زرګونو خلک بې کوره شوي دي او د جلوزو کیمپ د یو چارواکي فهیم الله خان په وینا پښتونخوا حکومت او ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د یونیسیار دغه بې کوره خلکو دپاره نوی رجسټریشن پیل کړی دی او د ده په وینا اوسه پورې 8000 بې کوره کورنۍ د دوی سره رجسټر شوي دي.
مختلف اکاخیل دی، کمرخیل دی، سپا دی، ملک دین خیل دی، استوری خیل او دین اوران نمون شلو بر کوم کھڑے دی ٹولا باڑا دا تقریبا
دنه پورز دا جروزو کیم رجسٹریشن پوائنٹس مخیتا دا کبالی سیمو دا غبی کور خلکو لویلوی کتارون پا نظر راتلل او دا دی خلکو پا وینا دوی دا تیر دری ورزونا دا غی کیم ترازی چی خپل زان او پامیل نمونا دا کیم چارواکو سرا اولی کی
زمانم ضربت او نن مونگ جگی و اکا غنا را غلی و اکا خلو مل وٹنا او مونگ تا جگی نی پا دا تکلیفات چی بازر دا سحر راشو پوش و مخام جا لارشو پوش نر رجسٹریشن کی گی او نا جگی نی سوک تا پختنا تا پوس کی گی کیم پلا جگی نی بس رگا یوگا غلا بٹا تال ترالو بٹا تال نا بیا جگی نی پوش بس پی آتا پی خور تا پی خور نا بیا بلگاڑی کرا کینا سلو بازر دا جلوزو تا جگی نی راو رسید
پداغ بیکور خلکو کی دا باڑی تحصیل سر تعلق لرون کی سکھ کمیونٹی هم خپل نمونه رجسٹر کول او د مسلمانانو په شان دوی هم په باړه کې د نوې عملیات په وجه ډیر ستوند سره مخ دي. رنجیت سنگ نوم یو سکھ مشال ریډیو ته په دې اکلا ده داسې وایي.
زما خو نوم دی رنجیت سنگ او زه د باړې نه راغلی یم خبرې جنسی یاره. په دې کېم کې خو کسان شته بس نن را شروع شوي دوه ورځې مخکې م سره راغلي اوس نن نه به شروع دي. نو بس راځي به ډېر زیات بې کوره شوي دي او ډېر بد حالت دی هلته بړې کې ماشومان دي او دا سامانونه دي. اوس څوک یو طرف ځي څوک بل طرف ځي. بس هسې بد حال دی او دا سیک دی او دا سوک دی او دا سوک دی. خو بس چې نوم یې د خبرې جنسی دی نو بس هغه ډېر بد حال کې دی ډېر تکلیف کې دی.
خو بیا ډېر خلک د رجسټریشن نه بغیر د جلوزو کیمپ کې میشته دي او د دوی په وینا دوی ته د کیمپ چارواکو او نور مرستندوی ادارو لخوا هیڅ اسانتیاګانې یا خوراکونه نه میلاویږي.
ماشومان را سر نه خراب شل نه هیڅ شی نه دی میلاو کنه نه رشن و نه پارچه و نه ټوکن هیڅ شی نه دی میلاو شوی. د جمعې پر ورځ راغلی یو لکه نه خیمه یو کنه هیڅ تنګ شی نه دی میلاو شوی.
د جلوزو کیمپ د چارواکو د وینا تر مخه په کیمپ دننه د وړاندې نه د باجوړ ممند او د خیبر ایجنسی شلو برسیمو خوشا 5000 بې کوره کورنۍ اوسیږي او دوی فکرمند دي کچری په باړه کې فوزی عملیات وګت شي نو د کیمپ دننه د کډوالو شمیره نوره هم زیاتې دي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصالحه زمو جنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوموي او مونږ ته په وته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس مونږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. دا پروګرام ساسو لپاره د مشال ریډیو همکار ګلیا جوړوي. په ګډه به وورو
د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګلیا زم په پروګرام کې تاسو هرکلی کوم. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. په دې پروګرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او دا فلمی نړۍ خبری او کیسې راغونډې کړې دي. فرانس کې د دویم نړیوال جنگ کې د یو ټن وزنی بم موندل شوی. زو فرانس مرسال خارتا د فرانس میډیټیرین ساحلي خار چارواکی وای چې په دویم نړیوال جنگ کې جرمني یو ټن وزنی بم په دې خار کې خخ کړی وو. خدا بم ونه چاودو. چارواکو په دې سیمه کې خلک بل ځای ته منتقل کړل او دغه بم یې یو فوجي مرکز ته وړي چرته چې به دا الوزوي. جرمن فوجیانو یو ټن وزنی بم په دې خار کې په دې مخه خخ کړی وو چې په شا کې دو په صورت کې به دا ټول خار تباه کړي. په تایلند کې یو ټیکسی ډرایور د 3.5 لک ډالر سره واپس کړی. زو بنکاک ته د تایلند بنکاک ښار کې یو کس اکرات د 3.5 لک ډالر کالی او سره اخستی وو او په ټیکسی کې په تادی پرخی وو ځکه چې دوی خپل ناروغي خزیته ځان رسولو. په کوم ټیکسی کې چې اکرات د 3.5 لک ډالر کالی او سره پرخی وو د هغه ډرایور درې ورځې وروسته د هر څه واپس کړل. اکرات په انعام کې دغه ډرایور ته د 10,000 ډالر انعام هم ورکړی دی. د امریکا فلوریدا ښار کې یو کمپنی د نارنجي رنگ شرټ اچونکي 14 ملازمین د خپل سوقو څخه لری کړی دي. زو فلوریدا ته د فلوریدا ریاست قانون چارو یو کمپنی کې ملازمینو د کار وروسته په یو ځای نارنجي رنگ شرټ اچولی وو. د دې کمپنی مالک دا وکړل چې دا کارکونکو احتجاج کوي نو ځکه بغیر څه تپوسه 14 ملازمین چې نارنجي رنگ شرټ سي چولی وو د خپل سوکو څخه لری کړل. نارنجي رنگ چې انساني سترګې ډیر زر متوجه کوي او دا د حفاظت نخه هم ده. د معلوماتو لوی خزانه بریټانکا چې د 1900 اویم کال رئیسی چاپ کیږي. د چپای کار د بندولو اعلان کړی دی. برټن کا انسایکلوپیډیا چې د معلوماتو لوی ذریعہ ده او په ول سوا و اویم کال کې لومړی جلد چاپ کړی وو. برټن کا پټول نړۍ کې خلک د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره کاروي. د 2024 کال وروسته برټن کا د چپای کار د بندولو اعلان کړی دی. په دې جدید دور کې خلک زیات معلومات د انټرنیټ د لارې ترلاسه کوي او د دې لپاره یو شمیر ویب پاڼې هم موجود دي. زیاتره ځکونکو او پروفیسورانو ویلي چې چاپ شوی انسایکلوپیډیا ضرورت اوس نشته. ځینې ځکونکو وایي چې چاپ شوی د معلوماتو ذریعہ زیات وخت مصرفوي. د دې پرتله په انټرنیټ هر څه ډیر زر ترلاسه کیدی شي. دا وخت په انټرنیټ د معلوماتو لپاره خلک ویکیپیډیا کاروي. سپین کې د شمسی توانای لوی پلانټ شپه ورځ بجلی جوړوي او دا د نړۍ لومړی پلانټ دی چې 40 غنټه کار کوي. زو سپین تا د سویلی سپین انډلوسیا خار کې د نړۍ لوی شمسی توانای جوړولو پلانټ لګول شوی. دا پلانټ په 155 اکر ځمکه جوړ شوی او په دې کې 2600 شمسی شیشي لګول شوی دی. دیتا ترمو پاور سټیشن ویل کیږي. دا پلانټ د ورځې رڼا جمع کوي او بجلی پیدا کوي. دا د نړۍ لومړی پلانټ دی چې د شپې په وخت هم بجلی ورکوي. د دې پلانټ تکنیکی مشر سنتګو اریس وای په عمومي توګه د یو عام شمسی توانای پلانټ په یو کال کې د 2900 تر 2000 غنټو پورې بجلی جوړوي. خو د دې پلانټ شپږ زره سلور سو غنټو بجلی جوړوي. دوی ځاتوي چې دوی دومره بجلی پیدا کوي چې یو کال کې 2000 کورونه دومره بجلی مصرفوي. سپین په نړۍ کې دویم لوی هیواد دی چې شمسی توانای ترلاسه کوي او د دې لپاره یې یو شمیر پلانټونه هم لګولي دي. د برتانی یو ولسکلن جنی د دې هواد ځوان ساينسدان په توګه ټاګل شوې ده. د برتانی کربی ګرامر سکول ولسکلنه کرتانا ولا بهنانی د اعزاز د برمنګم ان ال سی بیگ بنګ میلې کې د 375 طالبانو په مقابله کې ګټلې. دا ځکهونکې د لیورپول پوهنتون لخوا د تاریخي کینسر په تحقیق کې برخه اخلي. دوی وايي هله لري نور ځوانان به هم د ساينس په میدان کې جذبه سره برخه اخلي چې څنګه دوی اخستی ده. دا قمی واټه ازوان ساينسدانانو ته ورکول کیږي. په دې مقابله کې د ججانو پینل کې ډاکټر ایډرسن پوکاک وای دوی د بهانینی کار ډیر خوښ شو او ځوانانو لپاره کار ده چې داسې قسمه مقابلو کې برخه واخلي. دوی وای کچری بهانینی دا اعزاز ګټلی شي نو نور ځوانان هم دا کامیابی ترلاسه کولی شي. هند کې وفاقي حکومت د کینسر د ناروغۍ لپاره د ارزان بیا دوا جوړولو اجازه ورکړي. هند کې حکومت یو مقامی کمپنی ته د کینسر د ناروغي په درملنه کې استعمالونکو د داسې دوای جوړول اجازه ورکړي چې ارزان بیا وي او د خرڅولو اجازه به هم ورته وي. دا وخت د دې دوا حقوق یو جرمنی کمپنی بیر ای سره دی او د دې دوا بیا په لکونو روپو کې ده. د هند حکومت دا اجازه د ځانګړي اختیار لاندې ورکړي چې د سره بعد نړۍ لوی کمپنو اندېښنه سیوا شي ځکه چې نور کمپنو سره به د دې د دوا جوړولو او په ارزان بیا خرڅولو اجازه وي. د هند حکومت لخوا دې فیصله سره به د ګردو او د ځیګر د کینسر ناروغانو سره ډیره مرسته وشي او هغه ځکه چې د جرمني کمپنی نیکسر وار د دې دوا شپږشلې کپسوله په 2 لک او 3800 روپۍ خرڅوي. خو مقامی کمپنی به شپږشلې کپسوله په 8900 روپۍ خرڅوي. د هند د حکومت لخوا د دې قانون مقصد د ناروغانو لپاره د کینسر دوا په مخصوص حالاتو کې د ترلاسه کول یقیني کول دي. ساینس پوهان وای چې سب اټامک ذرات یا نیوټرینو د رڼا نتی سفر نشي کولی. تیر کال د ستمبر په میاش کې د ځینې تجربو نه دا خبره مخې ته راغلی وه چې سب اټامک ذرات د رڼا نتی سفر کولی شي، خو د دې نتیجو تصدیق نه و شوی. او کچره د دې تصدیق شوی وي نو د طبیعتو مشهور کارپو آینسټاین نظریه اضافت به غلطه ثابت شوی وي. په هغه تجربو کې ویل شوی وو چې د نیوټرینو واپسی د رڼا نه یو سیکنډ مخکې شوی وه. د اټلی ګران ساسو لیبارټری کې د آی کیرس ګروپ یو آیان سینډرو سینټرو وای د دوی نتیجې په سکول کې زده کوونکو ته ښودل شوی د رڼا سفر سره ملاویږي. دوی وایي چې د تیر کال شوی پر نتیجو یې باور نه و، او د دوی په فکر په تاده یې دا خبر خپور کړی شوی و. د کمپیوټر سافټویر لوی کمپنی مایکروسافټ با وینډوز اتم د روان کال اکتوبر په میاشت کې مارکیټ ته وړاندې کوي. کارپوهان وایي چې د اکتوبر په میاشت کې د لیپټاپ کمپیوټر جوړوونکو کمپنو ډیل، ایچ پی، ګیټ وی، سونی، اسوس، توشیبا، لیوینو او ایسر د خر سیزن وي. او کچری مایکروسافټ په اکتوبر په میاشت کې دا هدف پوره نکړي نو د ایپل کمپنی نوی آی پیډ با نور هم خرڅ شي. د مایکروسافټ نوی وینډوز اتم په مکمل توګه د زوړ وینډوز نه جلا دی. په دې کې ډیر زیات نوی اپلیکیشنز د صارفینو لپاره جوړ کړي شوي دي. د کمپیوټر او د موبایل مشهور کمپنی ایپل په درې ورځو کې 3 میلیون نوی آی پیډ خرڅ کړي. د دې وړاندې په 2010 کال کې چې کله نوی آی پیډ راغلی وو نو په لومړۍ ورځ 3 لکه آی پیډ خرڅ شوي وو، او په 20 ورځو کې 1 میلیون آی پیډ خرڅ شوي وو. په 2011 کال کې په لومړۍ اونۍ کې 4 لکه دویم آی پیډ خرڅ شوي وو. کارپوهان وایي چې نوی آی پیډ خلکو ډیر زیات خوښ کړي دي، او په 3 ورځو کې 3 میلیون خلکو آی پیډ اخیستل د دې خبرې ثبوت دی. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا هالیوډ نوی فلم 21 جمپ سټریټ په لومړۍ اونۍ کې د 6.5 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. فلم 21 جمپ سټریټ په باکس افیس کې په لومړۍ نمبر دی.
You're ready for a lifetime of being badasses.
Oh, I am.
I thought this job would have more car chases than explosions.
You're dead.
Yours isn't loaded, right?
No, that's no fun.
Sit up, Chief.
Got our first bus.
I got him! Yes! Yes!
You forgot to read him his Miranda rights. Do you even know the Miranda rights?
We're reviving a canceled undercover program from the 80s.
Where do we report to?
Down on Jump Street. 21 Jump Street.
د امریکا مشهور فلمی ستوري جولیا رابرټس نوی فلم میرر میرر با د مارچ په 10مه نیټه نمایشته پاره وړاندې کیږي.
Once upon a time in an enchanted kingdom there was a beautiful princess with skin as white as snow and hair as black as night.
La la la.
Her hair is not black, it's raven, and she's 18 years old and her skin has never seen the sun, so of course it's good.
This spring,
mirror mirror on the wall, who's the fairest of them all?
Snow White.
What?
What?
Snow White. Ugh.
A classic tale.
Do you want to hear it?
Gets a new wrinkle.
They're not wrinkles. They're just crinkles.
د هند سینما نوی فلم اشزاده ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د هند مشهور کمپنی یش راج جوړ کړی دی. فلم اشزاده به د مئی په 13مه نیټه نمایشته پر وړاندې کیږي.
لو لگ گئی لون آرڈر کی.
کیوں لے رہا ہے پنگا؟
آرٹس اینڈ کرافٹ ہابی آپ کی؟
جی 8 سال پہلے تھی، اب میری ہابی شکار کرنا.
مور میرا حرام زادے.
حرام زادے نہیں، عشق زادے.
د هند مشهور ستوري عمران هاشمی مشهور فلم جنت ډیر زیات کاروبار کړی وو. فلم جنت په کرکټ کې د جواری پاړه جوړ شوی وو. د جنت دویم فلم ټریلر خپور شوی، او په دې کې ښودل شوی چې هیرو د وسلې کاروبار کوي.
انڈیا میں کرکٹ کھیل نہیں ہے، ریلیجن ہے، جنون ہے. میں نے اس جنون کو اپنی جنت بنائی.
داوا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسبه او هیله لرم چې تاسو زړه به پریوتی وي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکې قصې او عجیب معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لاره هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221211. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221121. هم دې سره قربا ګولیاست اجازه ورکړئ. را روانه ونی بیا در سره ایم په لوی الله مو سپارم. دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.